دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونې په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
لوستون کې سید سلیمان شاه د طالبانو امنیتی چارواکو د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت ته د سفر په محل د دفاع د وزارت پر سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد باندې د حمله په اړه خبره شوې ریپورتونه ناسم بللې دي او رد کړې دي. د باختر خبری اژانس د ریپورت لمخې مولوی محمد یعقوب د اچین، غنیخېلو، نازیانو، ممندره، لالپوري او ګوشتې ولسوالیو ته ورغی. اژانس وایي چې د ډیورن لکرخې نه هم لیدنه وکړه. لبل خوا د باختر اژانس په پنشیر کې د طالبانو د امنیتی چارواکو په نقل قول پرون د شنبه په ورځ خبر ورکړ چې دغه ولایت په مرکز او په ولسوالیو کې قراری ده. د ملي مقاومت جبهه د جمعې په ورځ ویلو چې د پنشیر د درې په درې ولسوالیو کې له طالبانو سره درندې جګړې کړې دي او 20 کسان یې وژلې دي. قندوز په ښار کې دوه تنه ماشومان چې مرمۍ سره لوبې کولې په یو 14 کې وژل شوي دي. د سه شنبه په ماسپښین په کابل کې د یو افغان ژورنالیست علي اکبر خیرخوا د تریتم کېدو ماما نه ده حل شوی. د بې سرحده خبریالانو مؤسسې پر طالبانو باندې غږ کړی دی چې دغه ژورنالیست د پیدا کولو لپاره هر څومره چې ژر ممکن اقدام وکړي. د شوکمارانو یوې ډلې تېره شپه په کابل کې د یو خبری اژانس له دفتر نه اغلا وکړله. غلو د دفتر کمپیوټرونه او نور سامانونه له ځان سره یوړل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون چې د طالبانو د انتقالي حکومت لخوا منحل شوی د شنبه په ورځ د جوزا په اومه په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د هغو داخلي او بهرنیو افرادو او مؤسساتو مننه کړې ده چې د دغه اقدام په مقابل کې خپل عکس العمل څرګند کړ. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د اوهایو په ایالت کې د یو عراقي سړي لخوا د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د قتل کولو د دسیسې له شنډولو نه وروسته تحقیقات دوام لري. زمونږ غږ د واشنگتن نه راي. په داسې حال کې چې د یوکرین د ختیځ ښار دونباس یو مهم ښارګوټي پرون د جمعې په ورځ د روسي ځواکونو په لاس کې سقوط وکړ. د یوکرین د پوځ قومندانان وای باور لري چې امریکایي ساخت پرمختللې وسلې به له دوی سره د جنگ په ګټلو کې مرسته وکړي. د بزنس انسایډر آنلاین مجلې د جمعې په ماښام ناوخته خبر ورکړ چې په روان جنگ کې روسي ځواکونو دومره زیات محاربوي ټانکونه له لاسه ورکړي چې اوس یې له خپلو سلاکوټونو د هغو زړو ټانکونو په راویستلو باندې پیل کړی دی چې 50 کاله پخوا د پخواني شوروي اتحاد په زمانه کې جوړ شوی وو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه ریپورت ورکوي چې متحده ایالات یوکرین ته د اوږده واټن راکټونو د لیږلو لپاره آمادګي نیسي. د سینن تلویزیونی شبکې ریپورت ورکړی چې ایرانی چارواکو د یونان د تیلو دوه ټانکرونه پرون د جمعې په ورځ د فارس په خلیج کې برمته کړل. د فرانسې د خبری اژانس د ریپورت له مخې ترکیې د آذربایجان په پایتخت باکو کې د هوایي نندارتون په دوران کې ترکی ساخت بایرکتار ټی بی دوه ډوله ډرون الوتکه وښودله. ترکیې د دفاعي سکتور مربوط بیکار شرکت تیاری کړي مسؤول او سر انجینر د جمهور رئیس طیب اردوان زوم سلجوق بیرکتار دی. جمهور رئیس اردوان هم پرون د شنبه په ورځ د دغه نندارتون د سیل په غرض باکو ته ولاړ. د جاپان د سره پاوس شپږاویا کلنه چپګرا بنسټی ښودونکي فوساکوشي پرون د جمعې په ورځ د شلو کلولو حبس په پای کې د ټوکیو له عمومي محبس نه خوش شو. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال واشي صندوق یا یونیسف وای چې دا وخت په نړۍ کې لوږې او قانت د زیاتېدو او د اقلیم د بدلون په وجه له محتاجو ماشومانو سره د عاجلو مرستو لپاره پیسو ته اړتیا اوس زیاته شوې. 13 میاشت د ایتوپیا یا حبشې په شمال کې په یو کلي کې د قهرجنو عیسویانو لخوا د 150 مسلمانانو له وژلو او د لږ تر لږه 100 نورو د ټپي کولو نه وروسته د محلي سیانو په خلاف د مسلمانانو احساسات راپارېدلي دي. د رویټرز اژانس ریپورت ورکوي چې د ایران دولتي مطبوعاتو پرون د شنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره د بې پیلوټه ډرون الوتکو یوه غټه اډه وښودله. روسیا وای چې د زیرکان په نوم یو سوپرسانیک کروز توغندی په بریالیتوب وازمایي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری میرمن میشل بشالت چین ته د خپل سفر په پای کې په هغه هیواد کې د اقلیتونو پر بشري حقوقو باندې د تیریو په اړه خپل انتقادونه نرم کړل. د البانیې پخوانی جمهور رئیس بوجار نشانی د 55 کلونو په عمر مړ شو. روسیې د خپل پوز د نو جلبیان لپاره د عمر حد لغوه کړ. د ملګرو ملتونو ماهران وای چې د شمالي افریقا د جنگ ځپلې هیواد لیبیا امنیت په دوامداره توګه د خارجي وسلوالو د حضور په وجه باندې له ګواښ سره مخامخ شوی او د لویدیځو استخباراتي سرچینو له قوله ویل شوی فکر کیږي چې تیره اونۍ په تهران کې د دوو موټر سایکل سپرو په حمله کې د خپل کور مخې ته د سپای پاسداران انقلاب د یو لړپړو قومندان ډګروال حسن سید خدایاری په وژلو کې د اسرائیلو لاسو. امریکایی میلیاردر او فیلانتروپیست جورج سوروس وای ممکن چې معاصر بشری تمدن د یوکرین د جنگ له تباه کوونکو اثراتو نه بچ نشي. یو نوی کلن سوروس چې د سویټزرلند د ډیویس په ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم په کلنۍ غونډه کې وینا کوله خبرداری ورکړ چې د یوکرین جنگ ممکن چې په دریم نړیوال جنگ باندې بدل شي. نړۍ دا وخت د استبدادي رژیمونو او د آزاد نړۍ ترمنځ وشل شوې ده. استبدادي رژیمونه چې دا وخت د خپل قدرت په اوج کې دي ناړام اقداماتو له امله بشري تمدن او د نړۍ اقلیم د تباهۍ په لورې رهي کوي. او د یو ایس اے ټوډے ورځپاڼې د رپورټ له مخې د متحده ایالاتو فضایي پلټنو د ادارې ناسا د هبل پرمختللی تلسکوپ چې دا وخت د کائناتو په اړه پلټنې کوي د یو داسې غټ ګیلکسی یا کهکشان تصویر یې اخیستی چې زموږ د شمسي نظام نه دوه وارې غټ دی. د خبرونو پای.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته، د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روان جون په میاشت کې په 30 ولایتونو کې د کرونا وایرس واکسین کمپاین پیلوي. د روغتیا نړیوال اداره WHO وایي دا کمپاین به د زرو زیاتو ثابتو او سیارو مرکزونو د لارې تطبیق شي چې پترس کې به نږدې 15 میلیون کسان د کرونا واکسین واخلي. اکرام شینواری رپورټ را لګلی.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرونا وایرس په وړاندې د واکسین دا کمپاین به د روان جون په میاشت کې په ټولو 30 ولایتونو کې تطبیق شي چې په ترڅ کې به تر 30.3 میلیونو پورې کسانو ته د کرونا وایرس واکسین ورکړ شي. د دغه وزارت وایي جاوید حجری ویل چې اوس مهال افغانستان کې د 18.5 میلیون څخه زیاتو کسانو د کرونا وایرس واکسین اخیستی دی.
از زمان آمدن امارت اسلامي افغانستان،
خغلی حجری ویل، د اسلامي امارت د راتګ وروسته تر اوسه شاوخوا 30.6 میلیونو هیوادوالو د کرونا واکسین اخیستی چې په عمومي ډول د 18.5 میلیون څخه زیاتو کسانو دا واکسین اخیستی دی. اوس هم واکسین اخلي او انشاءالله په روان میاشت کې هم د واکسین یو سراسري کمپاین په پام کې نیول شوی چې په ترڅ کې به د 30.5 میلیون څخه تر 30.3 میلیونو پورې کسانو ته واکسین تطبیق شي. د تیرې پنجشنبې په ورځ د روغتیا نړیوالې ادارې WHO ویل چې ټاکل شوی د روان 2020 میلادي کال د جون په میاشت کې به د افغانستان په 30 ولایتونو کې د 18 کلونو پورته عمر کسانو ته د کرونا وایرس واکسین تطبیق شي. روغتیا نړیوالې ادارې WHO د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې دا کمپاین به د 1595 ثابتو مرکزونو سربیره د 1303 ګرځنده ټیمونو له لارې په ولایتونو او ولسوالیو کې ترسره شي. ټاکل شوی دی چې کمپاین به ترڅ کې به د جانسن اینډ جانسن د امریکایي شرکت لخوا تولید شوی واکسین او په چین کې تولید شوی د سینوپارم واکسین خلکو ته تطبیق شي. د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي چې اوس مهال افغانستان کې 1 میلیون ډوز د کرونا وایرس واکسین شته دی. د روغتیا نړیوالې ادارې د شمیر په اساس په افغانستان کې د مې د میاشتې تدریمی ونی پوری شپک بیلونا او یو سلو اتلا زرو کسانو د کرونا ویریس واکسین اخسته چې د دیش میر سلور میلیونا او وسو ات 500 زرو کسان په بشپړ ډول واکسین شوی او پاتې نورو یو ډوز واکسین اخسته دي. د WHO د معلوماتو لمخې افغانستان کې 350 کسانو چې واکسین اخسته سړي او 350 خزي دي. د امې روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان کې شپک سو روغتي مرکزونو لري هر ورځ 9000 پورې کسان ته د کرونا ویریس واکسین تطبیق کیږي. کابل کې د افغان جاپان وړاندې کرونا وایرس د ناروغانو درملنې د روغتون د اجل څنګه رئیس ډاکټر حشمت الله فیضی وی چې لا هم افغانستان کې د کرونا وایرس ګواښ په خپل زیاده او هر ورځ د روغتون ته ناروغان د درملنې لپاره ورځي
په وخت کوید نه ځان رول باید د شرایط
ډاکټر فیضی وی د کرونا وایرس په اوسنۍ شرایطو کې مخ په زیاده دودي او مونږ ګورو چې هر ورځ ناروغان روغتون ته مراجعه کوي د کرونا وایرس د درملنې برخه کې اوس مهال مالی مرستو ته اړتیا ده او هم د کرونا وایرس د اومیکرون د بڼې د تشخیص کوم ماشین مونږ نه لرو مونږ دغه ماشین او د تشخیص کیتونو ته اړتیا لرو ډاکټر پیزی وایي چې دوی افغان جاپان روغتون کې د کرونا د اومیکرون د بڼې تشخیص د کلینیکي معایناتو پر اساس کوي افغانستان کې د 2000 میلادي کال د فبروري په 23مه د کرونا وایرس لومړی مثبته پیښه ثبت شوې وه د ډبلیو ایچ او د معلوماتو پر اساس تر اوسه په افغانستان کې د کرونا وایرس نږدې 13000 مثبته پیښې ثبت شوې او تر اوسه شاوخوا 13000 کسان د کرونا وایرس په ناروغۍ مړه شوي
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1.1550.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي
د افغانستان د وزیت پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکوونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورینو او پټولنه کې د میرمنو د حضور لمنځه وړلو او د ټلویزیونونو په خزینه ویاندنو د خبرونو په محل د مخ پټولو په اړه جدي اندېښنه خولیده. خغلی بنټ چې افغانستان ته د رپورت چمتو کولو لپاره تللی او د خپل سفر په پای کې ویلي طالبان په دې نه دي توانېدلي چې د سرغړونو مخه ونیسي، حال دا چې په یو شمېر سرغړونو کې دوی لاس هم لري. په موکړي د رپورت
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ افغانستان ته د خپل سفر په پای کې د بشري حقوقو په ټولنه کې د میرمنو د حضور لمنځه وړلو او سرغړونو په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده.
افغانستان د بشري حقوقو له جدي ننګونو سره مخ دی او په وګړو یې ژور اغیز کړی دی. زه په چارواکو غږ کوم د بشري حقوقو په برخه کې هغو ننګونو ته رسیدګي وکړي چې خلک ورسره مخ دي او د خبرو او عمل ترمنز واټان دی لمنځ یوسی.
خغل بنټ وای د جنو د خونځي او تړل په سیاست کې مرمن ته کومه ونده ورکول د ازادي محدودول د بیان پر ازادي محدودیت ل محرم پرته مرمن ته د تاګ راتک اجازه نه ورکول اجباري حجاب او د جندر ترمنز توپیر حق چلی چې په ټولنه کې د مرمن حضور لمنځ وړي.
ډایریکټیوز ان محرم
د محرم په اړه لار خود اجباري حجاب او په مطلق توګه په کور کې نولو توصيه کول جنسيتي تفکیک ته چې هدف یې په ټولنه کې د خزو د حضور لمنځه وړل دي.
هغه لبنت په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ورسته 14 او په پنشیر او یو شمیر نور ولایتونو کې د طالبانو او د مقاومت جبهې د جنگلې ترمنځ په نخټو او د ملکی وګړو د وژلو او زورولو اداګانو په اړه اندېښنه و خو ده.
ان پارتیکولر
په مشخصه توګه هغه بریدونه چې هزاره شیعه او د صوفیانو ټولنې پکې پنخکېږي په سیستماتیک ډول د زیاتیدو په حال کې دي او دیو پلان شوی پالیسۍ لمخې تر سره کیږي. په دې توګه د غبریدونه د بشریت ضد جرایم ګڼل کېدای شي.
خغل بنت په داسې وخت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې پرون په کابل او مزار شریف کې په 14 کې په لزګونه کسان وژل شوی او ټپیان دي.
درې انفجار په بلخ ولایت کې تر سره شول. لومړی 14 په پنځم امنیتي اوزه کې و او دوه پر لپسې 14 په لسم امنیتي اوزه کې رامنځته شوی چې په وخت را په دریو 14 کې زموږ 15 تنه هیوادوال ټپیان دي او نه نه پر نور هم شهادت رسیدلی.
په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان وایي دا ډیره مهمه ده چې خاغلی ریچارډ بنټ افغانستان ته د خپل سفر پایلې جدي وګڼي.
اول نتایج جزیره باید جدي بگیرن کې به صورت عموم حقوق زنان زیر فشار زیاد آمده و طالبان در پی ازی باشن که این مسائل حل و فصل کنن بزودی.
بلخوا د افغانستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استاد توماس ویست د ملي روغی جوړې د عالی شورا په خوانی مشر عبدالله سره لیدلې دي. خغلی وست په ټویټر لیکل چې خغلی عبدالله سره د سیاسي پروسې په ضرورت د بشري حقوقو په سرغړاونو په ټولنه کې د میرمنو په اساسي ونډې بشري وضعیت او د تروریزم د ګواښونو په اړه خبرې کړې دي. افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استاد وی په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره هم د افغانستان په اړه مفصل خبرې اترې کړې دي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپیس
سپینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې سکال خای د 15 کلونو نه کم عمر لرونکي د 1 میلیون نه زیات ماشومان په افغانستان کې د سویت غزي یا خوارزواکۍ سره مخامخ شي. د غسازمان زیاتوي روغتونونو ته د وګو او ډنګرو ماشومانو د مراجعې په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی. په موکړی دی رپورت ته
د ملګرو ملتونو لخوا په همدې میاشت کې په یو خبر شوی رپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د فقر زیاتوالی، د اوکراین د جنگ لامل د خوراکي توکو د بیې لوړیدو او د نړیوالو مرستو کموالی په ټوله کې افغانان او په خاصه توګه میندې او ماشومان سخت ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي سږکال ښایي په افغانستان کې 1.1 میلیون ماشومان له ژورې خوارزواکۍ سره مخ شي، چې دغه شمېره د 2013 کال په پرتله دوه چنده زیاتوالی ښیي. تیر کال دغه شمېره 0.5 میلیون وه.
سکل خای ل 15 کلونو په کم عمر لرونکو ماشومانو کې د خوارزواکۍ 1.1 میلیون پیخي ولرو. د دغه شمیرې وړاندوینه د ټول هیواد په کچه د شویو چیرونو او ارزونو لمخې شوې ده.
سخت ضعیفوالی او ډنګروالی د خوارزواکۍ تر ټولو وژونکی ډول دی، ځکه په دغه ډول کې د ماشومانو بدن د خوړو له دومره کمښت سره مخامخ شي چې د معافیت سیستم سخت وځپل شي او په نتیجه کې ماشوم پر ډول ډول ناروغیو اخته کیږي او دومره ضعیفیږي چې بدن نور مغذي مواد نشي جذبولی. د کندهار د میرویس پروختون کې په 13 میاشتو کې له خوارزواکۍ سره مخ 1000 ماشومان بستر شوي چې ډیر شي مړ شوي دي.
خدا چې مریضان ولې ډیر دي تاسو ته بهتره معلومه ده. یو دا دی چې او خشکی ده، بل دا دی چې کرا کرا قحطي را شروع کیږي، بل دا دی چې بیکاري پیښي ډیره ده. ډیر خلک بیکاره دي، نو په چې کله هم بیکاري سي هم خشکی سي هم دای چې دغه چې غریبي سي غربت سي، نو دا خبره ده دې باعث کیږي چې د سویت غازي مریضان ته دا ډیر سي.
جمیله چې د کندهار ښار په یو بیوزلی سیمه کې ژوند کوي وایي اتمیشتنې زوی د سخت خوارزواکۍ له امله مړ شو.
حکومت مر سره ولکه یمراسته کړی وی، ولکه راغلی وی راته، یا ولکه مر پر حال پښتنه کړی وی چې وژي استیجه سي شي لري نه لري، نو کله مر سره حکومت شو پښتنه مدا د ورزنګ کله مر سره کومه کو نه کی او مر سره مرسته ونه کی مر پر حال پښتنه ونه کی سار مې دغه نور اولادونه د قصې کې جوړ کې شازم.
افغانستان چې لډیرو کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخ دی، د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو او د نړیوالو انکشافي مرستو له بندېدو وروسته په کې د فقر او بیکاري کچه لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تیر کال د افغانستان د ټول نفوس نیمایي د فقر له کرښې لاندې ژوند کوو. ویل کېږي چې سږ کال ښایي دغه شمېره 90% ته لوړه شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنګټن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د ماشومان او جی سندک یا یونیسف وای په پام کې لري چې د روان کال تر پای هغه ماشومان چې د زده کړو به برخې دي ورته 15000 خونځي ایجاد کړي. په افغانستان کې د یونیسف د خوونی او روزنې د برخې مشري جنت فوخلیر امریکا غږ سره په مرکې کې ویلي طالبانو ورته ډاډ ورک چې د شپږم ټولګي پورته د جنکو خونځي به پرانیزي، خو تر اوسه یې په کړنو کې بدلون نه دی راغلی.
په افغانستان کې د خوونی او روزنې په اړه تازه معلومات څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، د نجونو ثانوي دورې ښوونځي چې د 13 سپتمبر د میاشت راهیسې تړل شوي دي لا هم بند دي. موږ لا هم خبرتیا ته په تمه یو چې نجونې وکولی شي بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. لومړني ښوونځي پرانیستي دي. نجونې او هلکان ورځي، د ثانوي دورې هلکان هم ښوونځیو ته ځي او پوهنتونونه هم د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستي دي.
تاسو له طالبانو سره خبرې کړې دي، ستاسو سپارښتنې څه وي او د نجونو د ثانوي دورې د ښوونځي د بیرته پرانیستلو په اړه څه ویل؟
لکه نه چې هغوی واک ته رسیدلی دي مونږ د پوهنې وزارت سره خبرې کوو او د نجونو او ټولو ماشومانو د ښوونې او روزنې د ارزښت په اړه مو ورسره خبرې کړې دي. دوی تل مونږ ته ډاډ راکړی چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي. وایي د خلکو او د هیواد پرمختګ لپاره د نجونو تعلیم ډیر ارزښت لري، خو دوی تل وایي چې باید سم شرایط رامنځته کړي چې نجونې وکولی شي په خوندي توګه ښوونځیو ته ولاړ شي.
سم شرایط به څه وي؟ د پخوا په پرتله د نجونو لپاره څه شی بدل شوي دي؟
د نجونو د ثانوي دورې د زده کړو په اړه یوه موضوع چې طالبانو راپورته کړې ده، هغه د ښوونځیو بیلول دي چې ښځینه ښوونکي به نجونو ته درس ورکوي او نارینه ښوونکي به هلکانو ته درس ورکوي. همداشان د لباس یادونه هم کړې ده، خو ګوري چې دوی په دې حق له مخکې هم ویلي وو په هغو کې کوم بدلون نه دی راغلی، خو فکر کوم اساسي دلیل د دوی ترمنځ داخلي بحثونه دي چې لا کافي شرایطو ته مساعد شوي نه دي چې نجونو ته اجازه ورکړی شي چې بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي.
خوانځیو ته د نجونو د نه تک پاره تاسو اندېښمن یاست او څومره شمېر نجونې خوانځیو ته نه ځي؟
هر څومره چې ماشومان د خوانځي څخه بهر پاتې شي، هماغومره د دې امکان شته چې هغوی بیرته خوانځیو ته رانشي. مونږ ولیدل چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې د زیاتو میاشتو لپاره خوانځي د کووېد 19 له کبله په 2020 کال کې تړل شوي وو. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته څو میاشتې وشوې چې نجونې له تعلیم څخه شاته پاتې دي. دا لویه اندېښنه ده. هر څومره چې ښوونځي تړلي پاتې شي، هغومره امکان شته چې نجونې بیرته ښوونځیو ته رانشي. د هلکانو په پرتله هغوی لږ تر لږه یو تعلیمي کال له لاسه ورکړ.
یونیسف وایي چې په افغانستان کې د ښوونځیو څخه ملاتړ کوي. په هکړه تازه معلومات څه دي؟
یونیسف د ټولنې د اړتیاو پر اساس له درسي ټولګیو څخه ملاتړ کوي. دا د هغو ماشومانو لپاره یو فرصت دی چې مخکې ښوونځیو ته تللي نه دي، هلته یا ایڅ ښوونځي نه وو یا په یو ډول تړل شوي وو. نو د ټولنې د غوښتنو پر اساس دا ډول ښوونځي له تیرو څو کلونو راهیسې ډېر زیات وو. په اوس وخت کې یونیسف له دا ډول 10,000 ښوونځیو څخه ملاتړ کوي چې پکې له شپږ څخه تر 9 کلونو پورې ماشومان زده کړې کوي. په دې کې هغه د ابتدایي زده کړو ماشومان هم شامل دي چې ښوونځي ډېر لري وو. همداشان له 10 کلونو څخه د پورته ماشومانو لپاره هم د زده کړو زمینه برابر شوې ده. مونږ هیله لرو چې د روان کال تر پایه نور دا ډول 15,000 ټولګي هم پرانیزو او له سره به یونیسف په ټول هیواد کې 15,000 ټولګو څخه ملاتړ وکړي.
یونیسف په افغانستان کې له ښوونکو سره څه ډول مرسته کوي؟
یونیسف په جنوري او فبروري میاشت کې د بیړني ملاتړ یا د هڅونې مرسته برابر کړې وه. اوس دا مرسته پای ته رسیدلې ده. موږ اوس دا پیسې نه لرو چې د ښوونکو د هڅونې لپاره یې ورکړو.
څومره ښوونکو د یونیسف له خوا مرسته ترلاسه کړې ده؟
په بیړنۍ مرسته کې چې د جنوري او فبروري میاشتې شاملې وي، موږ 3 زده کوونکو ته پیسې ورکړې دي چې 15% ښځینه ښوونکې وي.
آیا د ښوونکو د معاش په اړه ویلی شئ یونیسف معاش ورکوي؟
دا معاش نه دی، موږ معاش نه ورکوو. دا د حاکمو چارواکو مسؤلیت دی. هغوی د اګست نه تر دسمبر میاشتې پورې معاش ورکړی دی. طالبان ژمن دي چې معاش ورکړي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور.
د امریکا د باندنې او چارو وزیر انتونی بلینکن د چین په وړاندې د امریکا د تګلارې په اړه خبري وینا وکړه. ښاغلی بلینکن چین د موجوده نړیوال سیستم په بدلولو او د امریکا د ډیپلوماسۍ په ازمویلو تورن کړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د چین په اړه هغه وینا چې له ډیر وخت را په دې خوای تمه کېدل کې وویل چې چین سره امریکا سخته مقابله کوي. خونو موري زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتونو د سړی جګړې وخت ته تل نه غواړي.
چین یوازینی داسې هیواد دی چې د نړیوال نظم د سره جوړولو لپاره دواړه هم اراده لري او هم په زیاتېدونکي توګه اقتصادي، ډیپلوماتیک، پوځي او ټکنالوژیکي قوت لري. د بیجینګ لرلید به موږ له هغو ارزښتونو چې له 15 کلونو را په دی خوا دغه نړۍ د پرمختګ اساس دی لري کړي.
له دې وړاندې په ټوکیو کې د امریکا، استرالیا، هند او جاپان د مشرانو ترمنځ د کوارت په غونډه کې امریکا د چین لخوا پر تایوان د بریټ په اړه د اندېښنو او په سیمه کې د موجود حالت په اړه خبرداري ورکړي. په دغه غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بایدن یو قدم وړاندې لاړو او وی ویل ک چین پر تایوان بریډ وکړي د امریکا متحده ایالاتونو له تایوان څخه د نظامی دفاع لپاره چمتو دي. بایدن او ادارې یورسته دغه تفسیر د ترمیمولو هڅه وکړي. امریکایي چارواکو وویل چې د سیمې په اړه د امریکا په خوانی مبهمه تګلاره چې پر تایوان د چین د بریډ پر مهال به امریکا څه کوي لا هم پر ځای ده.
لکه څنګه چې تاسو هغه بل ورځ په ټوکیو کې د امریکا د ولسمشر خبرې واورېدې، ولسمشر بایدن وویل او زه دلته نقل کوم، د تایوان په اړه زموږ تګلارې تغییر نه ده کړی. موږ د تایوان په ټاپو کې سولې او ثبات ته دوام ورکوو او غواړو دا خبره یقیني کړو چې په دغه تګلاره کې په موجوده حالاتو کې کوم تغییر نه راځي.
د امریکا د ولسمشر د خبرو په پس منظر کې د چین په ګډون آسیایي مشران د امریکا د بندنوي چارو د وزیر خبرې لنیږدې څاري. د چین د بندنوي چارو د وزارت یو ویان بایدن د واحد چین په اړه د امریکا د تګلارې په بدلولو تورن کړ. پوهان وایي چې پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د نړۍ مشران د هیوادونو د خپلواکۍ څخه د دفاع د ارزښت په اړه فکرمند دي.
که د تایوان پر خلاف سمدستی داسې یو برید وسی لکه پر اوکراین چې شوی، زه فکر کوم ولسمشر بایدن په دې اړه سم وایي. د دغه ډول ګواښ په وړاندې به امریکا نظامی اقدام وکړي. دا هم مهمه ده چې د امریکا ولسمشر دا تبصره په جاپان کې کړي. جاپان د تایوان په اړه په خپله تګلاره کې رسمي بدلون اعلان کړی او ویلي دي چې امنیت یې له هغه څه چې په تایوان کې او د تایوان په ټاپو کې کیږي سره تړاو لري.
تایوانی چارواکو تیره میاشت په یو آنلاین خبری غونډه کې خپلو ادباو لپاره د داسې یو لارښود چې د چین د احتمالي برید پر مهال څه باید وکړي هم خپور کړ.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
په جنوبی ولایتونو کې د پولیو په ضد مبارزې مسولین وایي چې تر یوې کلنې ټیټ عمر لرونکو ماشومانو ته ځینې کورنۍ لا هم واکسین نه کوي. نور حال د صدیق الله صدیقی په دې رپورت کې.
په کندهار کې د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین تازه پای ته رسیدلی، خو په دې کمپاین کې له یو کال څخه ټیټ عمر لرونکو ماشومانو پاتې کېدل روغتیایي مسولین یوه لویه ستونزه ګڼي. په کندهار کې ټول 15,68,000 ماشومان د ګزار ضد واکسین لپاره هدف ټاکل شوی دی. د کندهار د روغتیا ریاست مسول بسم الله باوري وایي چې دوی له کورنۍ څخه غوښتي چې خپل ماشومان د ګزار پر ضد هر کمپاین کې واکسین کړي.
پر ټوله د کندهار ولایت پر ټوله ولس باندې مودا ژغ دی چې در 15 کالو کم ماشومان او د فولیو 2 واکسین ورکي. اوس په الحال الحمدلله په ټوله افغانستان کې یو کیس لرو، نو کچېری دا ش په ترتیب او طریقه باندې وسی او هر سړی هر کوروالا خپل کچنی د 15 کالو کم ماشوم 2 د فولیو کمپاین ورکه وسی، ان شاء الله دا امید لرو چې نور به دا مرض ختم شي.
خو په کندهار کې د پولیو په دې کمپاین کې لوی ستونزه لای وکلنې څخه د ټیټ عمر ماشومانو غیرحاضری بلل کیږي چې روغتي مسولین اندیشمن کړي. د پولیو پر ضد مبارزې د کمپاین مسولین وایي چې لوی ورځ څخه بیا تر 15 کالو پورې ټول ماشومان باید د ګزار پر ضد واکسین ترلاسه کړي. په کندهار کې د پولیو د پروګرام واکسیناتور صفات الله همدر دی پاکله دا سوای
ما در کال کم کشنیان یا در شپور میاشت کم کشنیان دا ما هیچ په یو جلسه کې نه جلدی ټول هغه کشنیان چې د باندې راوځي اکثر هغه لیدل کیږي. هغه زموږ د ترګیب کشنیان چې د وګړو د بدن دی پای سیستم کمزوري دي، یعنی در کال کم کشنیان دی هغه نه پر در سر کیږي او نه ولې دین دا ولې موږ په بار بار اعلانونه هم ورته کړی دي، نو چې کور په کور سي دا پروسه ډیره به خوندوري او ان شاء الله دا کشنیان د در کال کم کشنیان به بیا نه پچیږي. موږ پر هڅه کړې ده د موبایل په مرسته د رضاکارانو په مرسته خو بیا هم چې موږ په پراکه وریج ترګیب سره راجمع کوو هغه 10% ماشومان کیږي 15
بل خواته ټاکل شوی و چې د کندهار ترڅنګ په هلمند ولایت کې هم د ګزړ ضد واکسین پر یو وخت عمل سي. خو د کتلبی مافیات مسولین وای چې په نوموړي ولایت کې هم کمپاین تر راتلونکو څو ورځو پورې پیلېدونکی دی.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.